شنبه د تلې پنځمه د دسمبر شپږویشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو. د خبرونه د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده. زه احمد شیبر مو په دې خبرونه کې کوربایم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. سهار مو بخیر. وړاندې به واوري چې اسلام آباد د افغان سولې پر مهال په افغانستان کې د اوربند ملاتړ کوي. د نور مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحه عالی شورا له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه. د پاکستان سر اعظم عمران خان تور پوری کړ چې په هند کې ملت پال هندوان د مسلمانانو پر ضد کرکه پاروي او په اوکراین کې پوځي الوتکه نسکوره شوې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحه عالی شورا له طالبانو غواړي چې د سوریې د خبرو پر مهال اوربند وکړي. نن په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د خبرو دوه اونۍ پوره شوې، خو دواړه لوري تر اوسه د خبرو پر کړنلاره موافقې ته نه دي رسېدلي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون له دوحې څخه ازادي راډیو ته وویل چې د جګړو دوام خلک اندېښمن کړي.
زمونږ تم او توقع له طالبانو څخه هم ده چې جنگ متوقف شي او د سولې مذاکرات مخ ته ولاړ شي، ځکه په دې وروستیو کې جګړو او تلفاتو د افغانانو اندېښنې راپارولې دي.
په پام کې ده د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله د دوشنبه پر ورځ اسلام آباد ته لاړ شي او له پاکستاني چارواکو سره د بین الافغاني خبرو په اړه بحث وکړي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان ښاغلی خوځون وی د سولې پر روانو هڅو کې د پاکستان ونډه مهمه ده. البته د طالبانو ویان محمد نعیم ویلي دي چې د طالبانو بریدونه د پام وړ کم شوي دي او کموالی پکې راغلی دی او پر دوی حکومتي ځواکونه بریدونه کوي. د پکتیکا چارواکي د دې ولایت په یوسف خیلو او ارګون ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د برید پر مهال د یولس طالبانو د مرژوبلې خبر ورکوي. د پکتیکا امنیه قمانداني په یوه خبر پاڼه کې وایي طالبانو پرون جمعه حمله وکړه. د امنیه قمانداني ویان شاه محمود آریان وویل
ترهګر طالبانو د یوسف خیلو ولسوالۍ د سنگر پر پوسته او همدارس د ورګون ولسوالۍ د پیرکوتی پر پوسته باندې ډلایز بریدونه وکړل چې دغه نخته کې په ورګون ولسوالۍ کې درې تنه وژل شوی او یو بل تن ټپي شو. بلخو بیا په یوسف خیلو ولسوالۍ کې د ترهګر طالبانو 15 تنه وژل شوی، دوه نفر ټپيان شوی دي.
شاغلای آریان وایي چې په جګړه کې دولتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کورونیو چارو وزارت وایي چې تېره شپه په کابل ښار کې د واده په مراسمو کې د جګړې پر مهال دوه کسان وژل شوي دي. د کورونیو چارو د وزارت ویان طارق آریان وویل پیښه د کابل د پولیسو د 15مې حوزې په اړوند سیمه کې شوې. ښاغلی آریان شخصي دښمنۍ د دې وژنې علت بولي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د افغانستان د فوټبال لیګ لوبو په ترڅ کې نن مسابقه نشته او سبب سپین غر بازان لوبډله له موچای آمو سره مخامخ شي. دا لوبي په کابل کې روان دي. پرون شاهین آسمایی د مایوان اتلانو ټیم ته 3-0 ماتې ورکړه. د افغانستان د غوره لیگ د سیالي د پنځشنبه ورځ راهیسې پیل شوې دي. د پاکستان سر اعظم عمران خان وایي په هند کې د هندوانو ملت پال حکومت د مسلمانانو په وړاندې د کرکې پارولو او تبعیض ملاتړ کوي. عمران خان پرون د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې چې له مخکې ثبت شوې وه وویل په هند کې له اسلام څخه د ویرې رامنځته کول واکمني کوي، چې د په وینا په دې هیواد کې د نږدې 200 میلیونه مسلمانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. عمران خان وویل د هند حکومت باور لري چې هند یوازې د هندوانو لپاره دی. پاکستاني مشرانو په خاطر دي هم پر کشمیر چې ډیری وګړي مسلمانان دي د ولکې د پراخولو لپاره د هند پر هڅو انتقاد کړی. د روسي د اپوزيشن مشر الکس نوالني وای ژوند هغه پیلوټ او سی پرسونل شورل دی چې له د سره سم د سیروختي مرسته وکړه. نوال دی پر خپل انستګرام لیکلی له ناروغي وروسته پیلوټ الوتکه په چټکۍ سره کښېنوله او روغتیایي کارکونکي سمدستي وپوهېدل چې دی مسموم شوی دی او دته د مسمومیت ضد درمل ورکړل. د روسیې د اپوزيشن 43 کلن مشر په الوتکه کې له سایبیریا څخه ماسکو ته روان و چې ناڅاپي ناروغه شو او الوتکه په اومسک ښار کې بیړنۍ ناسته وکړه. هغه وروسته برلین ته ولېشتول شو او نشتې دوه اونۍ په بې سده حالت کې پروختون کې تیر کړې. جرمنین متخصصانو ویل دي چې ناوالنی په نوې چاک ډول کیمیاوي موادو چې په پخواني شوروي اتحاد کې جوړېدل مسموم شوی دی. په اوکراین کې د وی پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لشتر لشه 22 کسان مړه شوي دي. دا انتونوف شپږ ویشت ډوله الوتکه پرون د ډسمبر په 15 د اوکراین په خارکیف سیمه کې نسکوره شوه. د اوکراین د هوایي چلند اداره وی الوتکې 28 سپرلۍ لرلې خو تر اوسه 22 مړي او 2 ټپیان موندل شوي دي. د ادارې ویلي چې د څلورو نورو کسانو د موندلو هڅې هم روانې دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وی چې د ژغورنې ډلې د الوتکې له نسکورېدو سمدستي وروسته سیمې ته ورسېدلې او عملیات یې پیل کړي. دا سجی رډو سارنی خبری مچل آوری. دا افغانستان و پاکستان مشانو پر افغان سولی خبری وکړي.
د سولی د پروسی په جریان کی اور بند دوارو دورو آرین وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر اسلام آباد ته ځي.
د دې سفر موخه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا، د سیمه ییز هوادونو د ملاتړ جلبول.
نن د تلې 15 هغه ورځ چې طالبانو په کابل کې نجیب الله ووژه او کابل ښار یې ونیو. په دې اړه به هم واوري. د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې په غزنی کې له یو مدیر سره غږیدلی.
یو د تیاتر مدیریت ته، یو د موسیقي ده، او د سره څنګ ته نمایشګاه ده. د زما تر مدیریت لاندې کار کوي دغه کس.
د پاکستان سر ریاستم د افغان سولی د خبرو پر مهال په افغانستان کې د اوربان ملاتړ وکړ. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې عمران خان دا خبره له ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفون خبرو پر مهال وکړه. جمهور رئیس غنی او سر ریاستم عمران خان داسې مهال دا خبرې کړې دي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولی د مذاکراتو دوی اونۍ تیرې شوې دي او لا هم پر طرز العمل موافقه نه ده شوې. احمد تکل راپور لري.
په روانه اونۍ کې اسلام آباد ته د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس د سفر په درشل کې ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې د روانو هڅو پر وروستیو پرمختګونو خبرې کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال ازادۍ رادیو ته ویل چې په دې خبرو کې ښاغلی عمران خان د بین الافغاني خبرو پر مهال په افغانستان کې له اوربند څخه د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړ.
د افغانستان جمهور رئیس د پاکستان لومړي وزیر سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې د سولې پر پروسه او په افغانستان کې د اوربان پر ټینګښت باندې هر اړخیزي خبرې وکړلې. د سولې د پروسې په جریان کې اوربان دواړو دورو اړین وګڼي.
ښاغلی مینپال وایي افغان حکومت هیله لري چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې همکاري وکړي. هغه زیاته کړه چې ولسمشر غنی عمران خان ته کابل ته د سفر بلنه هم ورکړه. د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان ونډه خورا مهمه ګڼل کیږي. په تیره اوس چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرو د دوو اونیو له تیرېدو وروسته هم نتیجه نه ده ورکړې، داسې ښکاري چې کابل په دې برخه کې د اسلام آباد فعال منځګړتوب غواړي. په پام کې ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان د صدراعظم عمران خان په بلنه د دوشنبه په ورځ پاکستان ته سفر وکړي. د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوځون ازادۍ رادیو ته ویل چې د ښاغلي عبدالله د سفر هدف د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د سیمه ایز ملاتړ جلبول دي.
د دې سفر موخه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع پیاوړتیا، د سیمه ایز هوادونو د ملاتړ جلبول او همدارنګه د مذاکراتو کومه لړۍ چې پیل شوې د زمنګ تم او توقع ده چې د سیمه او نړۍ هوادونو همکاري وکړي تر څو دا پروسه بریالی شي.
ښاغلی عبدالله تیره اونۍ د بهرنیو اړیکو د شورا په تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال وویل چې له پاکستاني چارواکو سره به د نړیوالو تروریستي ډلو د له منځه وړلو په برخه کې د کابل او اسلام آباد د همکارۍ په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی دوه اونۍ مخکې د قطر پلازمینه دوه ته ورسیدل. په تیرو څلورو لسیزو کې د لومړی ځل دی چې د افغانستان د اوږدې جګړې ښکیل اړخونه مخامخ خبرو ته سره کینی، خو له هغه وخته تر اوسه د دې خبرو پر کړنلاره موافقه نه ده شوې. د دولت د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفي وایي په بحثونو کې اختلاف د خبرو د پروسې یوه برخه ده. میرمن کوفي ازادۍ راډیو ته ویل چې دواړه خواوې د بین الافغاني خبرو د طرز العمل او کاري اصولو په اړه موافقې ته نږدې شوې دي.
په راپور کې مو د افغانستان د ولسمشر د ویان د وخان مینپال په وینا واوریدل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سولې د خبرو پر مهال په افغانستان کې د اوربند ملاتړ کړی دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 1289 په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان پاکستان لوی شارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. دوینی ملسیز وراندی لڅو خو او کابل ته د طالب وسلوالو چټک پرمختګ شاریان او نړیوال په یو ډول حیران کړل. د منی همدا ورسوه چې په څو ساعتونو کې کابل شار او ټول دولتي تاسیسات د ویدا سړی لاستول ویدل چې د ادارې بنې تر اوسه په هواد او سیمه کې انګازې لري. ل دغه پیښې څلر وشت کال وروسته ل طالبانو سره د روغې پیل شویو خبرو د طالبانو پاړه چې 15 کلن واکمنیه د امریکا په بریدونو رنګ شوی و، هیلی پښتني او اندیشنی ګډي جوړی کړی دي. خاطر پردیس له کابل راپور لري.
د ماهی پر کاکا واګه تنګي او د څرخی پله همدا سړک د 1989 کال د سپتمبر پر شپږ وشتمه د هغو سلګونو او زورګونو وسلوالو د چټکې تیریدنې شاهدان و چې تر دغه شیبي د تر ټولو لوی مړی تر لاسه کولو ته شیبي شمیرلې. د کابل نیول
کابل کې د طالبان رااله چې سار اعلان وکړي د څه سار تراله په یو سات کې د ټول کابل ونیو. هر یو څو نه پټي د تاسو د ټکو د وامه د مخ په دیواله او بل پاتې
کوم بیرخونو سره رااله کې وته انده سره ورو افغانستان نیول.
سپین پګړیو او تورګیرو وسلوالو په لومړنی اقدام کې هغه ځای په نخه کړ چې مسؤلیت نړیوالو قوانینو تضمین کړی وو. د ملګرو ملتونو دفتر نخه یو ځانګړی کس و، نجیب الله، پخوانی ولسمشر چې په 1990 کال کې د خپل واکمنۍ تر نسکوریدو وروسته پکې پناه اخیستې و. سنگر نیازی د هغه وخت د خپل دستر ګولیدل حال داسې بیانوي.
ډاکټر نجیب الله دومره زخمی شو او په مخ او په تندی باندې چې د پیژنګلې ورنه و. زه نږدې ورغلم، نږدې چې ورغلم دی مې فقط د لاسونو له بندونو پیژند او له دې ټنډ چون زړیدلی حالت و. په زړیدلی حالت کې د پیژندګلوۍ د سخت او بل ټپي مو ډېر سخت.
هغه مهال چې طالبان کابل ته کله راغله د وخت حاکم ټولګې چې مشري برهان الدین رباني کوله پرته له سخت مقاومت څخه کابل پریښود او د کابل په شمالي لاره چې زه همدا اوس همدلته ولاړ یم په شاشولاو کابلیت طالبان ته پری خود.
طالبان لالوی دیزه پر شمال ورغللو خارونه ولسوالی یو بل پسی ونیولی او تر هغه چي امریکایانو د 2000 لومړی کال په منی کې پرزول ل یو دو ولایتونو پرته د هواد نوري ټولي سیمه ولکا کړي. د طالبانو په خوانی چارواکي عبدالحکیم مجاهد د طالبانو د واکمنۍ پاړه داسي وای.
هغه وخت کې د طالبانو هغه غتی مخي او اهداف هم داو چې په افغانستان کې امنیت راولی او د افغانستان ملي وحدت تضمین کی او سره سره مواد مخدر د افغانستان د ټولن لری کی په دغه عمدا اهدافو کې دی کامیاب شوی. ولیکله چې د حکومتداري وخت راځي هغه یوازې سروانی په افغانستان باندې حکومت شروع کوي چې د انحصار مسله و.
خو د خاور او خارون نیولو طالبان ته د نړیوال مشروعیت پر واسطه کې مرسته ونه شوای کړه او لای واکمنی د طالبانو په نامه یادیده او نړیوالو د برهان الدین رباني په مشرۍ پر زول شوی اداره د افغان افغانستان د قانوني حکومت په توګه په رسمیت پیژندل او همدانه پیژندل شوی واکمنی هم د یو عرب جهادي اسامه بن لادن پر سر له امریکا سره په ناندریو وبایلله.
نن دوی په جی ترشنا اسمن لاندې پروګرام کې همدا کابل ته څلر وشت کال مخکې د طالبانو د ننوتو پر پیښې بحث لرو. په ورته وخت کې د سولې خبرو ته تمکی شو. تاسو کولی شئ چې د سکایپ لارې او د ټلیفون لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شي. و په جواب 15 دقیقې دی د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته اسمت ساروان کتنه کوي.
ډیپلوماټ نشي په افغانستان کې د تاوتریخوالو پر زیاتی دوه لیکنه خبره کړې ده. د دې مجلې له لیکنې سره سم د افغانستان حکومت او طالبان غواړي چې د سولې یو حل لار ومومي، خو له دې سره سره په تاوتریخوالو کې هیڅ راس کموالی نه دی راغلی. د دې لیکنې په دوام کې لولو د دواړو خواوو خبرې تر اوسه پورې د طرز العمل د جوړولو له هدف وړاندې نه دي تللي. د ډیپلوماټ خبرونې لمخې د تاوتریخوالو دوام یو څه په ګوته کوي او هغه داده ترڅو چې اوربند ونشي هیڅ رسول نشته. لایو یو خو هر ورځ افغان امنیتي ځواکونه طالبانو ته د مرجوب لو د اړولو خبر ورکوي، لبل خو طالبان د حکومتي ځواکونو د وژنو اداوي کوي. د افغانستان حکومت د قطر پر روانو خبرو کې د اوربند غشتنه کوي، خو طالبان وایي چې باید لمړی د جګړې پر عواملو خبري وشي. ډیپلوماټ د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د پیغام یادونه هم کړې. د پدې پیغام کې ویلي چې د افغانستان خلک اوربند ته فوري اړتیا لري او د تاوتریخوالو پای ته رسیدا تر هر شي ډیر د خبرو اترو د پرمختګ چانس زیاتوي. نیویارک ټایمز ورسپانه د امریکایي ورسپانې د کانکور په ازموینه کې د شمسی علیزاده اول نمره کېدو ته اشاره کړې. ورسپانې لیکلي د انجلې په هغه مرکز کې درس وایي چې دوه کال وړاندې پرې انتحاري حمله وشوه، خو دې بیا هم خپل کار ته دوام ورکړ. اتلس کلنی شمسی علیزاده د شاوخوا شل زر زده کوونکو په منځ کې تر ټولو لوړې نمرې وګټلې او ته په هنزي ته بریالی شو. نیویارک ټایمز زیاتوي په مایوند اکاډمۍ کې چې شمسی علیزاده درس وایي تر 200 ډیر زده کوونکو د کانکور لپاره تیاری نیوله، خو پر دغه مرکز په 2013 میلادي کال انتحاري برید وشو. په دې برید کې چې مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیست 40 تنه ووژل شول او تر 600 ډیر نور ژوبل شول.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشری انتخاباتو ته څو اونۍ پاتې دي. دغه انتخاباتو ته چې د نومبر په 3مه به تر سره شي، سیالي به په دغه انتخاباتو کې سخت وي او دا سیالي به د اوسنی ولسمشر ډانلډ ترامپ او د ډیموکراتانو د کاندید جو بایدن ترمنځ سخت وي او دا پیشګویي کیږي چې دا دواړه کاندیدان به خورا سره نشتی وي. وړاندې په خبرونه کې د دې انتخاباتو په اړه اوریدل شي. خصوص فلسطین ته مخه کوي. د فلسطیني ادارې مشر د ملګرو ملتونو په مشرۍ د منځني ختیځ د سولې د کانفرنس ته جوړېدو غوښتنه کړې ده. محمود عباس پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونه وکړه او ویل چې دا کانفرنس باید بشپړ صلاحیت ولري او ټول شکل اړخونه ګډون پکې ولري. د موضوع جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د فلسطین د ادارې مشر عمومي اسمبلی ته د وینا پر مهال د ملګرو ملتونو پر سرمنشي انټونیو ګوتریش غږ وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې د منځني ختیځ د سولې د کانفرنس مشري وکړي. محمود عباس پرون د سپتمبر په 25مه په خپل وینا کې هیله څرګنده کړه چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې یو رښتینی پروسه پیل شي. عباس له ګوتریش څخه وغوښتل چې د دې کانفرنس په اړه د منځني ختیځ د تماس له څلورو اړخونو یعنی امریکا، روسیې، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو او همدارس د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره سلا مشورې وکړي. هغه زیاته کړه چې دا کانفرنس باید بشپړ صلاحیت ولري او ټولې ښکېلې خواوې د منځني ختیځ د سولې پر رښتینې پروسه کې ګډون وکړي. فلسطینیان په لویدیځ غاړه او غزه کې د داسې یو دولت جوړیدل غواړي چې پلازمینه یې ختیځ بیت المقدس وي. د ټوله سیمه د 1948 میلادي کال په جګړه کې اسرائیل اشغال کړه. فلسطینی مشرانو په 13 جنوري میاشت کې په منځني ختیځ کې د سولې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پلان رد کړ، ځکه د دې پلان لمخه په اشغال شویو سیمو کې يهودي میشت ځایونه د اسرائیل د قلمرو برخه کېدل. خاغلی عباس په یو ویډیوي پیغام کې چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په ثبت شوی بڼه په عمومي اسمبلی کې وورول شو ویل ترڅو چې اشغال دوام ولري او د فلسطین د کړکیچ د حل عادلانه حل لار لپاره غورځول کیږي، په سیمه کې هیڅ را سولې نشي ټینګېدای. د فلسطیني ادارې مشر وویل فلسطینیان د عربانو د سولې نوښت ته چې سکل د سعودي عربستان لخوا وړاندې شوی ژمن دي، د دې نوښت لمخې عربي هیوادونه له اسرائیل سره عادي اړیکې ټینګوي
چې په بدل کې د فلسطین خپلواک دولت جوړیږي او اسرائیل ټولې هغه سیمې پرېږدي چې په 1918 کال کې اشغال کړې دي. متحده عرب اماراتو او بحرین څو ورځې مخکې له اسرائیل سره د عادي اړیکو د ټینګولو موافقه لاسلیک کړې. فلسطین دا اقدام وغند د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د چهارشنبه په ورځ عمومي اسمبلې ته د وینا پر مهال وویل چې د عربانو د سولې نوښت یا وهر اړخیزه او عادلانه حل لاره ده. سلمان زیاته کړه چې سعودي عربستان د امریکا د هڅو ملاتړ هم کوي خو د متحده ایالاتو د ورستۍ طرحې له تایید څخه ډډه وکړه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د غیر حضوري رای اچونې کلک مخالفته خصوصیاس سیال جو بایدن خلک اچوي چې په دې ډول رای ورکړي. ټرمپ وایي ډیموکراتان لدې لارې په ټاکنو کې درغلي کوي. غیر حضوري رای ورکول د هغو خلکو لپاره ده چې نه غوړي د ټاکنو په ورځ د رای اچونې مرکز ته لاړ شي. صفی الله ستانکزی راپور لري.
ټرمپ په دې باور دی چې غیر حضوري رای اچونه درغلي او ته لار جوړوي.
هغوی غواړي 80 میلیونه رای پاڼې ولېږي. دا ډیموکراتان دي، دوی هڅه کوي چې په دې انتخاباتو کې درغلي وکړي.
غیر حضوري رای اچونه د رای هغې کارونې ته وایي چې خلک د پوسټ له لارې رای پاڼه د ټاکنو مرکز ته لیږي او یا د انټرنیټ له لارې خپلې خوښې وړ کاندید ټاکي. دې ډول ټاکنو کې هغه کسان برخه اخلي چې غواړي د رای اچونې مرکز ته ولاړ نه شي یا په بیلابیلو دلیلونو ترې لرې پاتې وي. ټرمپ چې له اول سره د غیر حضوري رای کارولو سره مخالف و، دا وروستۍ څو ورځې غبرګون لا پسې جدي شوی او د ډېرو پامې وراړولی. که ټرمپ ماته وخوري، چمتو دی واک په سوله ییزه توګه وسپاري؟ دا هغه پوښتنه ده چې چهارشنبه ماښام له ټرمپ پوښتل شوې، خو ټرمپ ټینګار وکړ د واک کومه سپارنه به نه وي بلکې د ده تداوم به وي.
موږ به وګورو چې څه کېږي. تاسې پوهیږئ چې ما د پوستې له لارې د رایو د کارولو په وړاندې سخت شکایت کړی او د پوستې له لارې رای ورکول یوه غمیسه ده. د پوست له لارې رای ورکول باید له منځه ولاړ شي. د واک کوم انتقال به نه وي، تداوم به وي.
ټرمپ ویلی د امریکا ټاکنې به د دغه هیواد سترې محکمې ته راجع شي او دا محکمه به یې په اړه پرېکړه کوي. د واک د سوله ییز انتقال په اړه د ټرمپ څرګندونو ګڼ غبرګونونه پارولي. کله چې د ولسمشرۍ ټاکنو له ډیموکرات کاندید جو بایدن د ټرمپ څرګندونو د نظر غوښتنه وشوه، هغه وویل چې ټرمپ ډیر غیر منطقي شیان وایي.
موږ په کوم هیواد کې یو؟ وګورئ، هغه ټرمپ ډیر غیر منطقي شیان وایي.
د امریکا ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر په 3 متر سره کیږي. هغه همداسې یو وخت چې دا هیواد وارد مخه کرونا وایروس سخت ځپلې او ویریزي چې په کرونا او بعد اخته خلکو شمیر لا پسې زیات شي. جمهور غوښتون کې ولې د غیر حضوري ټاکنو مخالفت کوي؟ دا پوښتنه مو د نړیوالو مسلو له یو امریکا میشتي افغان کارپو محمد شفیق همدم وکړه.
د ټرمپ ملاتړي د دې په کیسه کې نه ده چې کورونا شته که نه شته، که چیرې د انتخابات ورځې وي، ټاکنې ورځې وي، دوی حضوري زی رای ورکوي، ځکه چې ټرمپ د اولې ورځ نه دا خلک نه ده ویرولی. خو برعکس، دیموکراتانو خپل دیموکراتان او ټول ملت ډېر ویرولی او اوس به دا خلک دې ته زړه نه ښکوي چې دغسې رای ته لاړ شي، دا خطر وخت او رای ورکوي. نو ښاغلي ټرمپ دا محاسبه کړې، که چیرې انتخابات حضوري وي د برلاسه وی، چې لري غیر حضوري وی چې هغه کې بیا د دیموکراتانو برلاسي ده.
په 2014 کال کې نږدې 130 میلیون امریکایانو رای ورکړه، چې له ډلې شاوخوا 30 میلیون کسانو د پوسټ لارې د انټرنیټ په وسیله یا په وختي ټاکنو کې برخه واخیسته. سکه کال اټکل کې چې 80 میلیون کسان د پوسټ لارې یا هم د انټرنیټ په وسیله رای ورکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
په دې خبري مجله کې وړاندې ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې ایس ایم ایس نلولو او د ژوند رنگونه پروګرام درو. په دې پروګرام کې په غزنی کې لوی مدیر سره شخېدلې یو خو اوس لنډ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا له طالبانو غواړي چې د سولې د خبرو پر مهال اور بند وکړي. د پکتیکا چارواکي د دې ولایت په یوسف خیلو او ورګون ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د برید پر مهال د یولس طالبانو د مرژوبلې خبر ورکوي، چې درې تنه یې وژل شوي دي او څو تنه نور یې هم ټپیان شوي دي. 15 طالبان هم په یوې ولسوالۍ کې او درې په بلې کې وژل شوي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې تېره شپه په کابل ښار کې د واده په مراسمو کې د جګړې پر مهال دوه کسان وژل شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان وایي چې علت یې خپلمنځي دښمني ده. د افغانستان د فوټبال لیگ لوبو په ترڅ کې نن مسابقه نشته او سبب سپین غر بازان لوبډله له موچای امو سره مخامخ شي. د پاکستان سر اعظم عمران خان وای په هند کې د هندوانو ملت پال حکومت د مسلمانانو په وړاندې د کرکې پارول او تبعیض ملاتړ کوي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی وای ژوند هغه پیلوټ او سی پرسونل ژغورلی دی چې له ده سره یې سمدستي روغتیایي مرسته وکړه. او په اوکراین کې د پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 کسان مړه شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
اسمت الله افغان یار له هلمند پر استبل اس ام اس کې اندیشنه څرګندوي او وایي چې اوسم د ډاکټر نجیب د وخت خبرو ته ورته خبري روان دي او د اندیشنه لري چې جګړه ممکن زور واخلي. سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنیو لیکلي دي د افغانانو د زړه هیله سوله ده. افغان لیکي سهار د وو بجو خبرو ته انتظار یم چې اساجی راډوبه د سولې خبر ووایي. په دې انتظار 15 ورځې تیرې شوې. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د اوربند غشتنې اوس زیاتې شوې دي، باید دې ته مثبت ځواب وویل شي. عبدالرحمن پراستول اس ام اس کې لیکلي دي په افغانستان کې باید اوربند خامخا وشي، کچرته اوربند ونشي د سولې خبرې به نتیجه ورنه کړي. ریمان د ننګرهار له درې نور لیکي انشاءالله افغانستان ته سوله راځي. نوریدین الازار منګل د پکتیا